درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسری رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. راپورونه وایي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک کې تیره شپه د افغانستان د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستاني سرچینو تیره شپه ناوخته رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواوو ترمنځ د درنو وسلو تبادله شوې. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیره شپه په اکسپانه کې لیکلي پاکستانی لوري یو ځل بیا پر سپین بولدک ولسوالۍ بریدونه کړي او د اسلامي امارت ځواکونه اړ شوي چې غبرګون وشي. هغه د مرژوبلې او نورو زیانونو په اړه معلومات نه دي وړاندې کړي. تر اوسه څرګنده نه ده چې جګړه کومې خوا او ولې پیل کړې ده، خو پاکستاني رسنۍ پاکستان ابزرور د خپل هیواد د باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې له افغانستان سره د اوربند مانا دا و چې افغانستان له خپلې خاورې څخه د ټي ټي پي د وسلوالو د حملو مخه ونیسي، خو تر اوسه دا کار نه دی کړی. پاکستان تل د افغانستان د طالبانو رژیم د ټي ټي پي او نورو پاکستان مخالف ډلو په ملاتړ تورنوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي او وایي چې پاکستان باید خپلې کورنۍ ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ هغه راپورونه رد کړ چې ګواکې اسلام آباد او کابل په سعودي عربستان کې خبرې کړې دي او ویل چې د داسې هر ډول ناستې په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی همدارس د پولي پر وضعیت، د بشري مرستو پر پلانونو او په میانمار کې د بند پاتې اته دیش پاکستانیانو د ژغورنې پر هڅو هم خبرې وکړې. د رسنیو د پراخو اداو په ځواب کې ویاند وویل چې اسلام آباد د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سعودي په کوربتوب د خبرو په اړه رسنۍ راپورونه لیدلي، خو تر دې دمه داسې هیڅ رسمي معلومات نشته چې دا ډول ناسته دي شوي بي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې د روان وضعیت په اړه ویاند وویل چې له افغانستان سره لارې د پاکستان د خلکو د وینو په بیې نشي پرانیستل کېدی. دا په رسال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې که پاکستان و هم غواړي چې له افغانستان سره لارې پرانیزي، دوی یې تر هغو نه پرانیزي چې پاکستان پوره ډاډ نه وي ورکړی چې بیا به لارې نه بندوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي وایي چې له قطري چارواکو سره د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ریچارډ بینیت چیرش پر خپل اکسپانه لیکلي چې قطر ته خپل پنځه ورځې سفر پای ته رسولی او د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په باب له یو شمېر نفوذ لرونکو سره د نظر تبادله کړې ده. نتفلیکس اعلان کړی چې د هالیوډ یو تر ټولو مشهور فلمی شرکت وارنر برادرز او د دې آنلاین څانګې په ځانګړي ډول HBO او HBO ماکس اخلي. د آنلاین تولید او دندارې د ستر شرکت دا پریکړه د جمعې په ورځ د لیندې په 14مه اعلان کړه. د وارنر برادرز د بشپړ پیرود او ادغام پروسه به له 12 تر 13 میاشتو پری وخت ونیسی او دا معامله به د نقدو پیسو او د سهمونو د ارزښت د تبادله په ګډه بڼه ترسره شي. د معاملې د نقد برخي ارزښت 2.5 میلیارد ډالر اعلان شوی، خو که د سهمونو ارزښت هم ورسره حساب شي د معاملې ټول ارزښت شاوخوا 3.8 میلیارد ډالر ته رسیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی مومنه، هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند به اوسئ. زه حسنا کاریګر تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د بیولوژي مضمون دریم لوست. زموږ د نن ورځې موضوع ده حجروي عملیې. اووم ټولګی دریم څپرکی د 19مې صفحې څخه تر 28مې صفحې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. که څنګه چې مو په تیر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دا غشا د پلازمایي غشا یا سیل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړی غشا نیمه قابل نفوذ ده، یعنی د موادو د تیرېدو او راتیرېدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په آسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په آسانۍ نسي کولی چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربن ډای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولی سي خپل خواړه خپل آماده کړي. نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د ضیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. وروایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوذ یا دیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا دیفیوژن عملیه ته راځو. موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي ډېر وي، و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي، عبارت د انتشار نفوذ یا دیفیوژن عملیه څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو او په کښې کې یو یا دوه څاڅکي رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي، چې په پای کې ټولې اوبه یو رنګ اخلي. بل مثال یې دا هم ورکولی شو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربن دای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چی کېږي ترسره کېږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده او له هغې څخه د اوبو تېرېدنه وایي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د اوبو کاربن دای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډیر کوچني دي، ځکه نو په آسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي، مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړی دي، نو ځکه یې پاڼې ګونجي او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیې چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تېرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کېږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکات د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې کېږي، او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډېر وي. مگر لکه چې نور مواد پکې کله چې نور مواد پکې حل سي د اوبو تراکم په هغه کې چی شي کیږي راکمیږي او لږیږي. کچیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پردې په واسطه خالصې او د بورې یو محلول خالصې اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چیکو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چیکي حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چیش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغې غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چی کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا زیایی ترکیب عملیه وی. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتی حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. اول موږ وایو چې زیایی ترکیب داسې هم کولای شو چې تعریف کړو چې زیایی ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره چیکیې تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او گلوکوز یا شیره باندې تبدیلیږي چې په دې طریقه نباتات هم له ځان او هم د نورو لپاره ژوندي موجوداتو لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابروي. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسې پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترسو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي لکه مثال ساقه ده، پاڼې دي. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنگ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروري او اړین دی او بې له کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر له لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. رازو سی وایو حجره تنفس. موږ وایو چې ټولې حجره که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي ټوله انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سر ته ورسوي. نوموړي حجره موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي ازادوي او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوه سوي اوسئ. زموږ د موضوع اخیرنۍ برخه لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ د پوښتنو برخه ده. نو موږ تاسې ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسې خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیس عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسې اخیرنۍ او دریم سوال دی چې ولې فوتوسنتیز ته ضیایي ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي اوسي. ستاسې د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي و دریم لوست. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځ پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلی، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم و، چې هغې عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندید، هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروټینی پوښ پاسته د دی ډی این ای او آر این ای پوشل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوي چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي او ځینې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې ده هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چې دی د دوی دواړو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي، چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري. او پاتې سو فلاجیلیا متروکا چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رزو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې د هغه خپل په ځان کې څلور ټولګې لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی رازو د سارکودینا ټولګې یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذبو پښو باندې حرکت کوي. کاذبو پښې چې شي، یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذبې پښې چې دی هغه د سایتوپلازمي خپله چې دی جوړښت دی، سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلې جوړښت لري چې د دې په واسطه دوی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شي راوځي، د هرې برخې څخه ترمانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی، چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې رازو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکا یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي، چې هغه په انسانانو کې د وینو لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې رازو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو، چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې رازو څلرم اخیری ټولګي ته، چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي، د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې رازو اوس نو پیژنو چې ملاریا څه شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، رازو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل شوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې، چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر اته څلوېشت بعد په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته بعد سر دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا دو اویا ساعته بعد بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عیني شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنې دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنې په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل موانسه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې به زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پرازیتونه چې د دغه انافیل موانس غوماشه د خوا و یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي. کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیتونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کیږي؟ د تبي او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا کچیرې ملاریا یا د انافیل موانس غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه چې میتروزیتونه چې دي میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیتونه باندې اوړي او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شي. دی یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې د خپل پروتیستا په ډله کې شمېرل کیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی. یو موږ هتروتروف لرو، یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي، په هغه ځایونو کې چې کیږي پیدا کیږي. ازو د الجی بڼی وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا شپېته متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسیږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسیږي اوبو ته نسواری رنگ ورکی. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکی سور رنگ ورکی، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجی ته. فنجی چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي. ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه توانی دي زیانمن دي، یعنی موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. شازو ډولو ته بې راستو. لومړی راځو وایو چې فنجی چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري، او ځینې چې دي لکه دا نور الجی چې موږ وویل، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دي په ټولو ځایونو کې، او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپله دا چې دی یو حجروي دی، ځینې یې بیضوي دي، ځینې یې دایروي او ځینې یې هم استوانه دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دي په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنمو، انګورو په دوی کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشروم زوایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دوی چې دي د سپیرفایټ دي، یعنی د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بیل خمیر مایع نور ټول فنجان چې دي هغه د حیفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره واوسي دوی منځته راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دې واسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دې باندې خپل تاثیر ژر اچي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحت مند یاست. شنو لاست نه هم ټولګي و دریم لوست. په تیر څپرکی کې مو دا یادونه وکړله چې زموږ د هم ټولګي چې د هغه ټولب د بدن پر سیستمونو باندې ولاړه ده. او ورسره مو د بدن یو سیستم چې هضمي سیستم هم پیژندې چې څه ډول هضمي سیستم، یعنی کله چې خواړه خولې ته ځي د لاړو لابیه غدې په واسطه او د غاښونو په واسطه ټوټه کیږي او د مرې په د لارې څخه و معدې او کولمو پورې ځان رسوي. او دارنګه مو چې څه ډول جذب د مثال هضم چې دی په میده په کولمو کې سرته رسیږي. راځو په دې څپرکی کې موږ او تاسې په دې باندې ځان پوه کوو چې څه ډول موږ او تاسې تنفس کوو، ساه اخلو. که چېرې موږ او تاسې متوجه سي اوسو موږ کولی سو چې مثال څو ورځې اوبه ونه څښو او بیا هم خپل ژوند ته ادامه ورکړو، او یا هم که چیرې څو ورځې یو دوه ورځې خوراک ونه کړو بیا هم موږ خپل ژوند ته ادامه ورکولی سو. مګر که چیرې څو دقیقې تنفس ونه کړو، ساه ونه اخلو، زموږ ژوند د خطر سره مخامخ کیږي. نو په دې څپرکی کې راځو موږ او تاسې د تنفسي سیستم په غړو باندې پوهیږو، د دوی دندې چې هر یو څه دنده سرته رسي او اهمیت باندې به هم پوه سو. زموږ درس به د اوولسمې صفې څخه بیا تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړۍ موضوع مو دا د تنفسي سیستم جوړښت دی او دندې دي چې په هغه کې به موږ او تاسې زموږ کوم تنفسي سیستم چې دی په هغه کې د پزې تشه، کومې، حنجره، وچه غاړه، قصبة الریې او سږي شامل دي چې دا ټول به موږ په تفصیلي ډول سره د دې جوړښت وپیژنو او د دې دندې به هم پوه سو چې هر یوې کومه دنده سرته رسي. لومړی راځو د پزې تشې ته چې د خپل تنفس سیستم چې دی هغه د پزې د تش څخه چې کیږي را شروع کیږي. موږ وایو د پزې په تشه کې چې د هغه نری ورشتان دي چې د سیلیا په نامه سره یادیږي، چې موږ تاسو په تیر لوستونو کې هم د سیلیا په اړه ویلي وو چې دا بڼو ته ورته جوړښتونه لري چې حرکت کوي. د پزې په داخل کې دا ورشتان وجود لري او د دوی سره چې دی لزجي مایع وجود لري چې دغه لزجي مایع ورشتان د دې لامل کیږي چې کوم میکروبونه دوړې خاورې د چیش سره د هوا سره چې کله داخلیږي هغه چی کې پاک کی. یا هم مثال دغه میکروبونه چانه یې تر څو یوازې هوا چی سی و سږو پورې ورسیږي. د پزې د تش څخه کوم هوا چې چانه سوې ده پاکه سوې ده هغه تر کومې پورې رسېږي. اوس نو راځو کوما وایو. کوما چې ده هغه موږ وایو چې ستاسې په یاد دي په تېر هضمي سیستم کې هم موږ ویلي وه چې کومې حلقوم ته د خوراکي مثال د خولې لاره هم خلاص ده، د سترګو لاره هم خلاص ده، د غوږو لاره هم خلاص ده او تنفسي لاره هم خلاص ده. چې په داسې کې یو کوچنی ژبه وجود لري چې کله موږ تنفس کاږو دا کوچنی ژبه خلاصېږي او زموږ کم هوا چې ده یا کم غذا چې دي هغه چشي ته ځان رسي، حنجرې ته ځان رسي او کله چې خوراک کوو دغه ژبکۍ کوچنۍ ژبه چې ده چشي کېږي د تنفسي لاره بندوي تر څو خواړه وه تنفسي لارې ته داخل نه سي. که چیرې تنفسي لارې ته داخل سي د تنفسي لاره بندوي او د ټوخي او حتی کېدای سي د تنفس د بندېدو لامل هم وګرځېږي. د کومې څخه چې کله هوا تېره سي چیرې ځي؟ و حنجرې ته ځي. حنجره چې ده موږ وایو قصبه توریه چې کوي، مثال حنجره چې ده موږ قصبه توریه او کومې چې کوي سره نښلي. چې په دې ځای کې هم صوتي پردې وجود لري چې کله په دې ځای باندې کم هوا یا تنفس چې موږ کاږو هغه پردې باندې مشلي د دوی د عضلاتو انبساط او انقباض د دې لامل کېږي چې صوت جوړ سي او غږ جوړ سي. موږ وایو دغه کومه پرده چې ده هغه د سګریټ او چلمو په څښلو سره څکولو سره د دې هغه کوم پرده چې ده هغه تخریبېدای سي او هغه ته زیان رسېږي. ورپسې راځو قصبه توریه وایو. قصبه توریه چې ده دا هم یو د تنفس کولو یو نال دی چې د حنجرې څخه چې کومه هوا تېرېږي هغه چیرې ځي؟ قصبه توریه ته ځي. او موږ وایو دې ته چې دوی په انګلیسي کې ترخیه وایي او د هوا د لیږ یو بله وسیله ده چې زموږ دا کم سږي چې دي هغه د حنجرې سره څه کوي؟ وسلي او د دوی ترمنځ راځي. په خپل قصبه توریه کې چې دی دوی خپل دوی اساسي دندې سرته رسي. یو موږ وایو چې هغه څه ده د هوا لیږ دی چې د اکسیجن په شمول هوا د ستوني څخه سږو ته او د کاربون ډای اکساید په شمول هوا د سږو څخه بهر ته لیږدوي. او دوهم اساسي دنده چې ده هغه د هوا پاکوالي په دی کې چې دی نازک ویښتان سیلیا وجود لري د دې په مخاط باندې چې دوی چې دي د کوم میکروبونو او ذرات چې راځي هغه چیکي چانه یا پاکي. او د دې جوړښت موږ وایو چې دی غزروفي جوړښت لري یا کربوندو کې څخه د کم جوړښت دی جوړ شوی دی. او د چې د دوی چې د قصبه په خلاص ساتلو کې چیکي مرسته کوي. او د دې داخلي سطح چې د هغه د مخاط په واسطه پوشل شوی دی او دوی تقریبا د 2.5 سانتي متره په شاوخوا کې قطر لري او 11 سانتي متره هم چینه اوږدوالی دي. قصبه توریه چې ده هغه په دوو برانشونو باندې ویشل کیږي چې یو برانش شیز سجیته یا هم راسته سجیته او دوهم برانش دی هغه چپه سجیته زی پای ته رسیږي. اوس نو راځو ورپسې بله موضوع چې مو ده هغه سږي دي. راځو سږي هم چې کوو د دوی دندې او جوړښت په تفصیلي ډول سره زده کوو. موږ وایو چې سږي چې دي هغه سفنج ډوله ارتجاعي چې دي بالونونه دي چې د سینې په قفس کې د زړه دواړو خواو ته چې لري موقعیت لري. راسته سږي چې دي هغه درې برخې یا درې لوبونه لري او چپه سږي چې دي هغه کوچنی دي ځکه چې دا دوهم برخه چې ده چشي کوي ځای ورکوي تر څو زړه چشي سي په هغه ځای کې سم قرار واخلي. او دی چې دی تر حجاب حاجز لاندې قرار لري. په سږي کې چې دي د برانشیلونو په نامه چې دي کوچني جوړښتونه دي وجود لري چې دغه کوچني جوړښتونه چې دي هغه په هوایي کڅوړو باندې پای ته رسیږي. هوایي کڅوړې چې دي زموږ د کم سږي چې دي هغه اساسي واحد دی، جوړښتیز واحد دی چې تقریبا هوایي کڅوړې زموږ او ستاسې د جلد سره کچیر موږ په نظر کې ونیسو زموږ د پوستکي 50 برابر دی. کله چې موږ د هوایي کڅوړې چیکو خلاصې کوم په هوایی کڅوړو کې د چشي د غازاتو تبادله صورت نیسي، اصلي تبادله چې مثال کم هوا چې موږ کم تنفس چې موږ کړی دي کم غازات چې د پزې له لارې سږو ته تللي دي هغه چشي کوي چانه یې او اکسیجن د وینې په دوران کې شاملي چې اکسیجن د وینې د دوران سره د بدن و ټولو اعضاو ته چشي سي ولېږدول سي او د بدن د اعضاو څخه کم کاربون ډای اکساید چشي سوی دي راټول سوی دي هغه چشي کېږي و زړه ته او د زړه څخه و سږو ته راوړل کېږي تر څو چې سي تصفیه سي یا پاک سي چې د هغه څخه کم اضافه غذا چې دي هغه چې کیږي خارجيږي او پات اکسیجن بیرته د وینې جریان سره یو ځای کیږي. ورپسې راځو د سږو وروسته موږ او تاسو په دې باندې ځان پوه کوو چې د تنفس عملیات څه ډول سرته رسیږي او د تنفس عملیت موږ او تاسو څه شو وایو. موږ وایو چې تنفسي عملیات چې ده هغه د هوا د داخلیدلو او د هوا د وتلو، یا هم د هوا داخلیدل چې انسپایریشن ورته وایي او د هوا وتل چې اکسپایریشن ورته وایي څخه عبارت دی. موږ وایو کله چې زموږ هوا چې کېږي داخلیږي، په هغه وخت کې دا د چټر پنجرې چې دي په دغه داخل کې حجم چې کېږي ډیریږي او داخلي فشار یې کمیږي. چې په دې سره موږ وایو مثال کله هوا داخله سو مندار خبره دغه داخل فشار چې کېږي راکمیږي او د ټټر حجم چې کېږي راډیریږي. او برعکس کله چې موږ بیرته سا چې کو خارجوو، په دا سا خارجېدل چې د څه وخت صورت نیسي، هغه وخت چې بیرته د ټټر د حجم چې سي کم سي او داخلي فشار ډیر سي، یعنی کله چې په داخل فشار ډیر سو هغه د سور څخه هوا چې کېږي خارجېږي. چې موږ وایي تقریبا یو بالغ انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د دولو څخه تر شلو زلو پورې چې کوي سا اخلي، چې تر ټولو مهم عملیه ده چې د انسان ژوند په دې سره چې کوي دوام کوي. ورپسې راځو د وینې په واسطه د غازونو لېږدول. وایي لکه څرنګه چې موږ او تاسو وویل، کله چې د اکسیجن چې سي یا مثال کوم غذا چې موږ تنفس کړي دي، هغه کوم چې چانس وله یا پاکس وله اکسیجن د وینې په دوران کې چې کېږي داخلیږي. د وینې په دوران کې د هیموګلوبین په واسطه، یا هم د وینې د سرو کرویات چې کوي په سرو کرویات کې هیموګلوبین وجود لري چې دغه په واسطه چې کېږي د اکسیجن زموږ د بدن ټول اعضاو ته رسول کېږي. چې په دې باندې موږ دا کوم فعالیتونه چې سرته رسوو زموږ حجره چې ده د میتابولیزم د عملیې دپاره دې ته چی لري ضرورت لري. وروس او بل دنده دا ده چې دا کوم زموږ په بدن کې چې کوم اعضاو دي، په دې کې دغه وینه کاربون ډای اکساید چې کوي راټولوي او د پلازما کې د محلول په ډول سره اولې چې کوي زړه ته لېږدي. کله چې زړه ته ولېږدول، زړه د اطراح دپاره تصفیه دپاره سږو ته لېږدي، چې هلته بیا چې کېږي په سږو کې مثال صافیږي او که اضافي کاربون ډای اکساید چې دي هغه خارجېږي، اکسیجن بیرته د وینې و جریان ته داخلېږي. نو راځو د تنفسي سیستم کې موږ ځینې معمولي ناروغیانې وایو چې په انسانانو کې رامنځته کېږي. لومړی راځو والګ یا هم کامن کلچر ته وایي. دا ناروغي چې ده د یو وایرس له امله رامنځته کېږي چې د راینو وایرس په نامه سره یادیږي، او د دې چې دی مثال د دغه زکام عادي زکام چې دی د پزې ستوني او تنفسي لارې چې کوي انتانی کوي، په دې خپل کم تاثیرات چې دی راښکاره کوي، چې د دې له امله ځینې وخت ستوني درد، ټوخی، لرزه او ځینې وخت لږه تبه هم لږه لږه بور سره یې، او ځینې وخت په د انسان په بدن کې د ستړیا احساس راځي او د نرمۍ احساس هم کوي. چې موږ وایو د دې وایرس چې دی په هغه وخت کې رامنځته کېږي، یو خو چې دی د هوا په تبدیلېدو په وخت کې، او ځینې وخت چې د یو انسان د معافیت سیستم کمزور واوسي په هغه وخت کې والګي پر هغه انسان باندې خپل تاثیر ژر اچي. نو د دې د وقایې دپاره باید همیش موږ د ډېرو مایعات څخه استفاده وکړو، د مثال د چټلو شان څخه لیرې واوسو، په یخه هوا کې خپل ځان وپیچو، او د معافیت سیستم مو باید شکو قوي کو، همیش قوي لرو چې د شو غذا په خصوص موږ کولای خپل معافیت سیستم قوي کو. او د دې د په اکل چې مثال درملنه کو، د هغه د لپاره باید موږ ډیر مایعات وڅښو، لکه مخکې چې مثال ګرم چای دی، سوپ دی، ډیر اوبه دی، او همدارنګه باید ډیر استراحت وکړو چې ډیر پرمختګ وکړي، یعنی ډیر شدید سو، یعنی د اوو څخه تر لسو ورځې هغه میانه حد دی چې په انسان کې دغه عادي زکام. که چیرې تر دې اضافه سو، بیا باید موږ د درمل څخه یا ډاکټر ته مراجعه وکړو، د درمل څخه استفاده وکړو. ورپسې راځو بل ناروغي چې رامنځته کېږي، هغه د انفلونزا ده. چې موږ وایو دا هم تقریبا والګي ته ورته ده، او موږ وایو چې تر والګي یو څه کمزوره ده او په انسان کې ډېر سخته تبه راولي، تر والګي ډېره قوي ده، یعنی په انسان کې چې راولي سخته تبه راولي چې ډېرې درملنې ته ضرورت لري، او باید دغه انسان چې ډېر استراحت وکړي او ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. ورپسې راځو توبرکلوز وایم. توبرکلوز چې دی دا یو ډېره سخته ناجوړي ده چې د دې څخه حتی کیدلی سي چې د انسان د مړینې لامل هم سي. او موږ وایو توبرکلوز چې دی د بکتریا له امله رامنځته کیږي چې د بدن پر ډېرو برخو لکه نخا، غدې، همدارنګه سږو چې کوي اغېزمن کوي. او په دې کې کوم علایم چې ډېری وخت ښکاره کیږي اوږدمهاله ټوخی، د سینې درد، تبه او ځینې وخت شینوالی، ستړیا او کمزوري ورسره، او د اشتها کمښت چې کله اشتها کم سي ورسره وزن هم چې کیږي په تدریجي ډول کمیږي. چې دا توبرکلوز چې دی ډېرې جدي درملنې ته ضرورت لري چې باید په ښه ډول سره درملنه وسي، ډاکټر ته مراجعه وکړي او کوم درمل چې دی هغه په ښه مناسب وخت سره وخوري. او په کوچنیانو کې چې دی د وقایې په ډول سره د بي سي جي واکسین ورکول کیږي چې دا مخکې د دې چې مثال هغه ناجوړي پر ډېر قوي سي دی چې کیږي دا واکسین د دغه وایرس چې کله راځي هغه بیا چې کوي ورسره جنګیږي او له منځه وړي. او دوی چې دي ډېری وخت د ککړو شیدو، ککړ کالیو او همدارنګه ککړو لوښو له امله هم چې کیږي رامنځته کیږي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند یاست. شنو غلاست اتم ټولګي و دریم لوست. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینې وویل چې هغه له وایرس څخه تر بکتریا پورې وه. نن راځو پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې مرسي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلي، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې یې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې یې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وه، چې هغه عبارت ولا ځینې چې په کولمو کې د ژوندۍ موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندی، د هغه جوړښت مو پیژندی چې د کپسټ په نامه پروتیني پوښ پاسته د دی ډي ان ای او آر ان ای پوښل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاتا. پروتستات چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستات چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوې چې دي لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یې یوازې ژوند کوي، یوازې مخته ځي، او ځینې یې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځینې پروتستا چې د هغه موږ وویله چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې یې هم متروکه یا فلاجیل لري. رازو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب چی شدی؟ سیلیا او فلاجیل چې دی د دوی دوارو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي وو په دوه ډوله وه، چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی، او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې ده هغه خپل په ځان کې څلور ټولګي لري، څلور کلاسونه لري، چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی راځو د سارکودینا ټولګي یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذب پښو باندې حرکت کوي. کاذب پښې چې شي، یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذب پښې چې دی هغه د سایتوپلازمي خپل چې دی جوړښت یې سایتوپلازم ته ورته دی، چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلي جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی څه شی راوځي، د هرې برخې څخه تار مانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي. یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي، هغه د امیبا هستولوټیکا په نامه سره دی چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې راځو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو، چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې د هغه د یوې متروکۍ او فلاجیل په واسطه حرکت کوي. او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي، چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسناستې او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې راځو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته، چې د سیلیاتا ټولګي دی. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دی د سیلیا په نامه د دغو کوچني جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو، چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړ اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې راځو څلرم اخیری ټولګي ته، چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نه سي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو، چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی، چې د کومې ناروغي، د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې راځو اوس نو پیژنو چې ملاریا چې شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، تاسو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي، چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی، چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې، چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر اته څلوېښت باده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته باده، سر دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي، بیا دو اویا ساعته باده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر منظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی، چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی، چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنی دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري، چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنی په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي، چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل موانسه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دی دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایي دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي، دغه پلازیټونه چې د دغه انافیل مؤنس غوماش د خواوه یو روغ انسان وینې ته چې کېږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو زیګر ته ځان رسوي، کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیټونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیټونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیټونه چې دي ډېر میروزیټونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیټونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه شي لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا کچیرې ملاریا یا د انافیل مؤنس غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچ چې د هغه څخه دغه څه شي میټروزیټونه چې دي میروزیټونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیټونه باندې اوړي، او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شدي، یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې د خپل پروتیستا په ډله کې شمېرل کېږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی، یو موږ هیتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپل ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپل نسی اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګ په هغه ځای کې چې واوره ډېره سوي په هغه ځایونو کې چې شي کېږي پیدا کېږي. تاسو د الجی بڼې وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا 6 متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي. چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي، مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواري رنګ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته تشور کوي سور رنګ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجي ته. فنجي چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي، ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنی موږ نسو کولی چې هغوی وخورم. شازو ډولو ته بیا راسو. لومړی راځو وایي چې فنجي چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري، او ځینې چې دی لکه دا نور الجی چې موږ وویل، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دی په ټولو ځایونو کې، او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کېږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دی هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي، او خپل دا چې دی یو حجروي دي، ځینې بیضوي دي، ځینې دایروي، او ځینې هم استوانه دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دی په ډله ییز ډول سره یا په کالونی ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي، او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنمو، انګورو په دې کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشرومز وایو چې دا ډول دا فنجان چې دي، دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې، په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري، او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې، په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري، او ډېر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي اماده کولی. دوی چې دي د سپیرفایټ دي، یعنې د مړو او تخریب سوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېله خمیر مایع نور ټوله فنجیان چې دي هغه د هایفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډېر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي، یو د بل سره تاو سي، جالته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندي موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنې د دوی کله چې یو ځای سره واوسي دوی منځته راځي. که چیرې د خارجي صدمات پر دوی واسي یا کیمیاوي توکي، یعنې پر دوی باندې خپل تاثیر ژر اچوي. الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. تاسو اخیرنی برخې ته د سوالو برخې ته درې سوالونه لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډوله ده واضح کړئ. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړئ. او دریم سوال د برګولی یا ګلسنګ څه شي دي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت د ازادي راډیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هیروئ.